السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ته ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو د ازادۍ میلمه او د غراز د ازادۍ اورېدونکي پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. روسیې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته د مسکو فارمټ په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تیر ماښام پر خپل ایکس پاڼه په خپل ټویټر لیکلي چې کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری جیرنوف پرون د متقی سره په کتنه کې هغه ته دا بلنه ورکړې. نوموړي وړاندې لیکلي چې ښاغلي متقی د مسکو فارمټ راتلونکي ناسته بل فرصت وباله چې په ترڅ کې به یې د روسیې له لوړپوړو چارواکو او د سیمې هیوادونو له استازو سره خبرې وشي. روسیې تر دې وړاندې هم د طالبانو چارواکو ته د مسکو فارمټ او یو شمېر نورو غونډو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره باید ځانګړی استازی وټاکل شي. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازي باربرا وډ وارد د اغلی گرینفیلد د خبرو په تایید وویل چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل اړین دي. واشنگتن د روان میلادي کال په پیل کې هم د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو ننګه کړې وه، او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر ویلي و چې داسې یو استازی به له افغانستان سره د نړیوال تعامل په تنظیم کې مرسته وکړي. طالبانو هغه مهال ویلي و چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هغو هیوادو ته ټاکل کېږي چې په بحران کې وي، او په خبره یې افغانستان له بحرانه وتلی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان جنو او ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړی دی. دا سازمان وړاندې لیکي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي چې د ښځو او نجونو حق رعایت کړي، او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو په دویمه څپه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت تیر ماښام ویلي چې د چاودنو په دویمه څپه کې 450 تنه ټپیان شوي هم دي. تر پرونیو چاودنو 40 ساعته مخکې د سې شنبې په ورځ د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو 3000 وسیلو د چاودنو له کبله 12 تنه وژل شول او 2900 ټپیان شول. رویټرز خبري اجانس د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکلي دا ځل پیجر نه بلکې یو ډول لاسي بې سیمه وسیلې چاودلې چې له پیجرونو سره یې توپیر درلود. د حزب الله ډلې چې د اسرائیل د څارنې له ویرې پیجر او نورې ارتباطي وسیلې کاروي، او دغه راز د ایران حکومت د چاودنو پړه پر اسرائیل اچولې. اسرائیل تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. او د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو نوماند او پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ممکن راتلونکې اونۍ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره وګوري. ټاکل شوی زیلینسکي راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله کې د ګډون په هدف متحده ایالاتونو ته ولاړ شي. ټرمپ پرون چهارشنبه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې له زیلینسکي سره د احتمالي لیدو کتو خبر ورکړی دی. تیره ورځ د اوکراین ولسمشر هم وویل چې د سولې یو طرحه چمتو کړې او غواړي د امریکا له مشرانو سره یې شریک کړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسدالله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر کسانو خپل بے وسۍ راته یاد کړی دي، بے وسۍ یادونه کړې ده. یو شمیر هغو کډوالو چې له پاکستان را ستانه شوي دي ویلي دي چې له دوی سره مرستې نه کیږي، لاسنیوی نه کیږي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو ځانو د لاټي پروګرام لانډه برخه هم مه هیروي. خو راځي پایل ساسو په پیغامونو وکړو.
زه بخت الله د پکتیکا ولایت زیړک ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما دا غوښتل چې موږ په منطقه کې سیلابې ډېر زیانونه رسولي دي. مو د مرستندویو له ډلې څخه دا غوښتنه وه چې موږ سره دې کمکې نه وشي، او موږ مځکې ډېرې سختې سیلابې ځپلې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اړوندونکو او کارکونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. ورځ موږ ته د کومکونه وسیز موږ تاریخ باندې موږ ته تاریخ نه لکې تاریخم روانه باندې او نور کومکونه مست نه بدل ست نه او ماشات را سره ست موږ سره کومکونه کوم ډیر سره مشکلات کې. والسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله. دا زه نصرت الله د هلمند څخه خبره کوم. دغه خبره مې در سره شریکوله. ما ول په د افغانستان خصوصا د هلمند په ولایت کې دغه د تاریخي آثار څخه ساتنه نه کیږي. اوس مثال لکه دا د بست کلا د ډیر دا ډیره نړېدلې ده، ډیره سره ویجاړه شوې ده. نو د طالبان د حکومت د خوا څخه هیڅ یو نظر هم نه دی ورته سوی. همدارنګه دا د ګریش په ولسوالۍ کې دلته دغه د زوړ محبس په نامه باندې کلا ده، دا هم ډیره سره ویجاړه شوې ده، حتی سړکونه پکښې وتلي دي. نو هیڅ دې ته هیڅ نظر نسته. نو ستاسو څخه مې هیله دغه ده چې تاسو زموږ پیغام تر دوی پورې ورورسوئ، تر څو دوی و دغه تاریخي آثارو ته ډیره پاملرنه وکړي، ځکه دا چې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې دا شتون لري. نو باید چې په صحیح توګه یې ساتنه وشي.
السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او پاتې جسو نور داسې همکارانو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. بعد سلامه زما پیغام تر ځای پورې ورسوئ چې دا زموږ په علاقه کې د کندي ولایت مرکز کې جران کې دغه د بی سیم افغان بی سیم کومې خادې چې دي او یا په اصطلاح باندې انتنونه چې دي سم کار نه کوي. د شپې نیټ د 10 بجو تر سهار تر 6 بجو پورې کار کوي، د ورځې کار نه کوي. او دغه رقم د سلام شرکت زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ غږ تر ځای پورې ورسوي چې دغه ترتیب یې جوړ شي او دا نیټه کار کوي. نو دا به مو هیله ده. موږ د وای فای سره دلته څه په تکلیف باندې یو، دا مو غږ دی تر ځای پورې ورسوي چې تر لوړو مقاماتو پورې ورسیږي. والسلام علیکم ورحمت الله.
سلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. دوی کې چې روغ جوړ او صحتمند وست. زه یو تن محصل د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو له انستیتوت څخه چې په هلمند ولایت کې موقعیت لري تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د تیر یو نیم کال یا 13 میاشتې راهیسې موږ فارغه سوي، خو تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم. موږ څخه اگزیټ انتظامونه نه دي اخیستل سوي. د تیرو 13 میاشتو الی 40 میاشتې راهیسې دولتي اگزیټ ازموینې چې د وزارت څخه اخیستل کیږي، د لوري څخه اخیستل کیږي، زموږ څخه نه دي اخیستل سوي. موږ فارغه سوي 13 میاشتې مخته، خو تر اوسه هیڅ سوي حتی دغه نه دی راغلی چې دغه پروسه وڅېړي، حتی هیڅ معلومات یې نه کیږي. مخکې د ریاست کمیټې اخیستی، اوس یې د امتحانات کمیټې ته اړولی دی، خو امتحان تر اوسه نه دی اخیستل سوی. زموږ دغه مشکلات یې تر مسؤلینو پورې ورسول سي. ټول محصلین که قابله ګان دي، که فارمسیستان دي، که پروتیز دندان دي او که نرسان دي، ټول دغسې ګرځي. هر انجو هر مسی ته چې ورسي هغه وایي تاسو د اگزیټ امتحان نه دی ورکړی، تاسو زموږ سره سبتنام یا شارټ لیست لپاره قابل د قبول نه یست. نو خپل مو د سیتیامې په ریاست کې څو وارې اپلای دپاره ورغلي، خو موږ نه شارټ لیست کې، موږ نه مني. وایي تاسو د اگزیټ نمرې نه لري او هلته زموږ د اگزیټ امتحان نه اخلي. موږ څه وکړو؟ کومې خواته ولاړ سو؟ زموږ مشکلات تر مسؤلینو پورې ورسوي.
نیم نفوس مسافر وي او په خواریو کې او په غربت کې باندې تیر سوی دی، ځکه د افغانستان اکثره وګړي اوس هم په ترکیه کې، ایران کې، پاکستان کې، نورو بهرنیو هیوادو کې مسافر دي له خواریو لپاره. او چلته کله ولاړ شي بهرنیو هیوادو ته، هغه حکومت هم ظلم باندې کوي او سپکاوی کوي، او دغه ته مجبور سي چې خپل ژوند د بیزاره وي او خپل د وطن هر لازه ورته یادیږي او په سختو مشکلاتو کې خپل کورنۍ ورته یادیږي. ډیر افسوس لري، مسافرې ډیر زور غواړي.
تلا دې شروع او جوړ به وي. نو دما نظر او دما پوښتنه دا داسې دغه په افغانستان کې کومې پروژې دي؟ مونږ د ملل متحد ده، ډبلیو پی ده، آی ایم ده، یونیسف د یونیسا دغه کومې د بهر شبکې دلته په افغانستان کې فعالیت کوي، داسې په نام فعالیت کوي. دا داسې فعالیت نه کوي چې دلته د افغانانو ستونزې حل کړي. ستونزې ورډېروي، حل کوي نه، ستونزې ورډېروي. بل خو په هر کال د دوی مداخله کې او کار مداخله دوی پر کار کی او کارم نکی ته افغانستان کې ډیر وخت بلانکی جی کې دومره خلک وژي دی او تږي دی او خوراک ضرورت لري کومه ده چا ته یې ورکړي دا خو دوی ټول خپلو جوبونو ته وایي تاسو په دوی باندې سوال ولې نه کوي خالي تاسې جوب ته وایي که څرک دا خلک ټول جوب ته وایي د جوب کارونه کوي.
السلام علیکم ستړي مسې ازادي راډیو کارکوونکو عبدالنبی افغان یم د کندهار ولایت څخه تاسو ته میسج لیږلی دی. اصلي د بادغیس ولایت بنمنغاد ولسوالۍ یم خو فلحال اوس په کندهار کې اوسېږم. موږ مهاجرین د پاکستان نه راغوښتي یو هغه یو درې څلور میاشتې پنځه میاشتې کېږي موږ تر وره هېچا کومک نه دی کړی. موږ دلته د بل په سرای کې اته تر اوسه پر پراته یو د کرایه په سرای کې هېچا تر اوسه پورې موږ سره داسې خاص کومک نه دی کړی لاسنیوی نه دی کړی او تاسې هم په رادیوګانو کې وایاست په ازادي رادیو بي بي سي کې په نور رادیوګانو کې ډېر رادیوګانو کې وایي چې مانا نړیوال د مهاجرینو سره کومکونه کوي یا داخل موسسې د مهاجرینو سره کومکونه کوي زموږ سره هېڅ کومکونه نه دي سوي خو دا و د بل په کرایه په سرای کې پراته یو نو هغه زموږ څخه کرایه غواړي او موږ هم نه کار نه د کار یم نه د غریبۍ یم خپله معیوبه یم نه کار کولی شم نه کېږم کولی شم واته ته نه کول مې غواړي ته لیدلی دي وادي وکړي چې ازنا غږ تر لوړپورو چارواکو پورې تاسې ورسوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زانو هم ورونه ته هم زانو هم کارانو ته ټول ته زما د خوانه سلام احترامات ومني او ګران ورونه استاد ما مونږ دې ځز ما نن ورځ زلبه چې استاد سره زه میسج کوم ورونه دغه د ګران ورونه زه مصطفی ولاد نبی جان د کندهار ولاد نه تاسو ته مې وایس میسج پرې خو ته هیله کوم چې زما میسج ته جواب زړه زړه راکې وروره. دلته ډېر وضعیت خراب دی. دلته مونږ ډېر په بده حالت کې وروره. نو وروره دغه دی مونږ د مشکلات دغه دی وروره. زما یو کاکا دی د تقریبا د درو شپېته څلور شپېته کال عمر لري چې تقاعد شوی دی. تقاعدي نه ورکوي د طالبانو له امله تقاعدي نه ورکوي او بل مې پلار دغه دی معیوبه دی معلول دی هغې ته هم دغه تقاعد معیوبي نه معاش نه ورکوي چې هر وخت وروره چې ورشي ورته ووایي ورته وایي چې نه وروره تاسو باندې آرام دی او د خپل طالبانو ته یې ورکوي مونږ تاسو ته یې نه راکوي. نو ستاسو هیله ده چې زمونږ دا هېواد مشرانو ته دغه پیغام ورسوئ زمونږ نور مو وخت نه نیسم ښه شپه مو درته غواړم.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته. ما تېره ورځ کله چې په سرور دوسوالۍ کې طوفان راغو زه سرور سوالی کې شیخ مصری خارګوټې دی شورا مسؤول یم چون مونږ دا سهم طوفان ډېره زیاته ځپلې ده په مجموع کې عمر اثرات یې په شیخ مصری خارګوټې نه وو لکه څنګه یې په نورو ساحو باندې وو خو چون دا سهم د طوفان څپو لاندې وه چې مجموع کې مونږ اوس پورې څلور شبکې دي اوبو چې د مختلفو بین المللي موسساتو لخوا جوړې شوي دي په کامله توګه قطع دي. بعد یې سولر او سیستم مکمل ختم کړی تقریبا تر 2000 شاوخوا په میلیونه د اوبو د کمښت سره مخ دي. بالکل په هغه ساحو کې اوبه نشته دی په زمین کې باید ساحې کې زموږ زخمیان دي. زموږ د معلوماتو په اساس باندې تقریبا اوس پورې زموږ 2500 فامیله د مریض شمسیو نه بے برخه شوې دي چې دوی دغه ساحه چون ډېره د خار نه لرې ده په جګه ساحه ده او لمر سره ډېر زیات دي ورکې خلک ډېر غریب دي ستونزې ډېرې زیاتې دي شمسیانې مکملې ختمې شوې دي. نو هیله مې ده چې تاسې طریق نه زمونږ دې ولس ته رسیدګي وشي.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو موږ هم خبره کړه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 1500
لنډه برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې دا څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 4 9 0 2 2 بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 6 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور. چې هر چا ته معلومات د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیقاکا مسید. هر چا ته ورور معلومات دی، ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسه وی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الله مل
ګران ورور، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حق له معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادنیم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادۍ رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په پیر داسیال خور اجمل خان صاحب. تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوی دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسه وی دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د اجم احمد سا اخون مرحوم زوی دی، د اجی فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی. نو د همغه سیمې څخه نادره کسه وی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي، د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا مو ځای لیدلی حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته، وله والم چې کومې خواته به تللی، چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ. که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ، زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمېره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. شمېره خپل شمېره زر یو ځل بیا هم درته تکراروم: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمېره ده: 0 0 5 1 4 1 8 2. شمېره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ درته تکراروم: 0 0 5 1 4 1 8 2. په دې لږ ځواب پیغام په بار بار نشر کړئ. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولا دی، د تاجګل اکا زوی دی. تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمېره تاسو ته پرېږدم: 0 85 40 1 6 0 5 40 1 6 مننه. آزادی رادیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. روزما یو ورک دی دغه واته میاشت کېږي، د ځاس خنه درک سوی تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دا دو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای منطقه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو زخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمېره زنګ ووهي: 0 90 91 215. شمېره ور بیا وایم: 0 90 91 215. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زل علال ونیم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یکه وسلیبا. زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کوره سنه درکسه وي، یعنی داسې نه دی چې دی د یو سفر یا د یو په یو بله خوا باندې وتلی دی. مثال ویلي چې زه په سفر ځم یا د یو چا کره ځم یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره راوتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کوره سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نه درکسه وي دی، او دا پلار ډېر سخت خفه دی. او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډېر سخت خفه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ده ملګري زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دې سخت درپسې خفه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسوه، که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه. د یو مرګ وژمن یو معلومات ورکړه ما سیا، یو زنګ وکړه، یا یو دوست یو قریب مې لمبر بدر څخه یې خامخا. نو د ځان سره به یو څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډېر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډېر سخت درڅخه خپه دي او ډېر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار ازار ما اخله، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم. خو چا چاته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کېږي وروره. او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نشته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم: 0 3 1 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه. او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیره زیاته مننه. د ازادۍ رادیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت پیرند پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د محمدزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د ریزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو. که چیرې دی زما آواز اروي، د واټس اپ په دغه نمبر دې زما سره اړیکه ټینګه کړي: 0 15 3 6 4 4. له خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی، په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما غږ اوري نو زه د خپل شمېره ورته اعلانوم. ډېره وخت ما ودی سره ورکې، نو کدی زما غږ اوري زه دا شمېره ورکوم، نو دی دې زما سره اړیکه ونیسي. 0 2 0 2 2 0 5 5 شمېره یو ځلې بیا 0 2 0 2 2 0 5 5 ازادي راډیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو محترم اوریدن کارکون کام کارانو سلامونه ومنه په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوري ته شبه زختر محمد خادم مده هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادهباد د کلي اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نهسته، نو که دا جا سروي یا د خپل زما غږ خبرې یا د پاره څوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 1 4 2 8 1 9 او بل افغان د سیمې شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8، یعنی 0 0 1 1 2 8 9. همدارنګه 0 0 6 3 9 0 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. لسمو دی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلتا زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم، واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 98 99 1 2 3. شمیره یو یو وایم 0 8 9 0 9 1 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نمیږم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مې زنګ درته وکړلی ده. خدای دې وکړي ستاسو په روغ جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نمیږي. دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او چاته یې معلومات ترلاسه سو په دې شماره د موږ ته زنګ ووږي 0 0 1 9 4 0 0 1 9 3 0 اخیر ته نه. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکون کو شیاس په خیر است. موږ ونجوال دی د رحمت الله غا په نامه باندې دی ولایت المن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک دی. دا څو ورځې کېږي چې ورک دی. تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې زنګ وو 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدی سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي میلما. سلامونه او اخی چاره نوریاس نوریم د ازادی میلما مونن داسې یو څوک دی چې کلی راوتلی خار کې لوی شوی ځان په خپله رسولی او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماسټری پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یوه داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یوه پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري خو له پوهنتون څخه بې برخې وو. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، چیرته پیدا شوي یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو ترسره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلي کې زیږیدلی یم. لومړنۍ زده کړې مې هم هماغلته د خپل کلي په ښوونځي کې پیل کړې دي او له هغې وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړې دي تر 12 ټولګي پورې، او له 12 ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پانځای مې لوستی، او بیا مې په همدغه رشته کې څوم زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اووم اتم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه، او د ژورنالیزم پانځای مې په کابل کې په یو شخصي پوهنتون کې ولوست، او تر هغې وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچې پورې په کابل کې زده کړې وکړې، او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ، هم د پوهنتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دیشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې په خپل کلي کې زده کړې پکې کړې دي اوس هم فعال دی، او څه وشول چې کابل ته راغلی، په خپله راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلي ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي. هغه وخت کې هم نوم لجنة الدعوة الإسلامية و بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید علی لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه کیفیت یې درلوده، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مې کورنۍ راکډه شوه کابل ته، او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې دي.
ډېر ښه. د تغییر چې راغی چې تاسو له وردګو نه کابل ته راکډه شولې، څه احساس مو وکړ؟ نوی فرهنګ، نوی کلتور، نوی ښار، ښاري ژوند سره؟
تاسو ته بهتره معلومیږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی له څو لسیزو راهیسې شته او یا له پیړیو راهیسې شته، هغه د کلیو او ښارونو ترمنځ واټن دی، او دغه واټن ډیر محسوس دی. یعنی که په کلي کې یو سړی اوسیږي او یو په ښار کې اوسیږي، د دوی ترمنځ د ژوند په ټولو چارو کې یو تفاوت موجود دی. هغه تفاوت د محیط له لحاظه، هغه تفاوت د امکاناتو له لحاظه، د اسانتیاو له لحاظه دا موجود دی. نو کله چې زه هم په هغه کوچني سن وردګو څخه راغلم، چون موږ په یو داسې کلي کې اوسېدو چې ډېرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته، او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه و، ولې زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنی یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړې دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیوه چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته، او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده. نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو، او په کابل کې تفاوت ډیر محسوس و. نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و، خو زما لپاره یو مشکل څه په هغه وخت کې و، د ژبې مسله وه، چون یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې
کولې.
دري ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول وه، او زه په همداسې ښوونځي کې وم چې ژبه یې دري وه، او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده درېو نه تر څلورو میاشتو و، بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړه، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو نه له لرې پرتو سیمو نه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنې پښتو ژبه باندې راغلي کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم، ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلک زده کړی؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده.
دقیقا جناب نوری صاحب، په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو و چې ډېره زیاته وده یې وکړه، او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله، او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له وم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود، او هغه د شاګردانو په منځ کې هغه د سټیج سر ته تلل او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول، دغه مسایل به مې له وم ټولګي نه کول. بیا همدغسې کرار کرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه، د ګربت په نوم راډیو وه، نو ګربت راډیو ټلویزیون شبکه وه. نو په هغې کې مې دنده پیل کړله، هغلته مې په لومړی سر کې کوچنۍ خپرونې درلودې، بیا قرار قرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته. بیا مې دا رشته خپله چې په پوهنتون کې انتخابوله، دوه رشتې موجودې وې، یو راډیو ټلویزیون وو او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه، یا ورځپاڼې اونیزې مجلې وو، دغه مسایل وو. ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه، ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی، که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای. نو بیا ما د راډیو ټلویزیون برخه
ولوسته.
زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم، ښایي دا نظر مې سم نه وي، لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوهنځی دی، ولې تر ډېره اړه لري دا هنر برخې ته. ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري چې هغه په هره برخه کې کولی شي، کېدای شي چې هغه ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي. یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري، یا د ښه خبرونو لوستلو، د مرکو کولو، یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري، دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي. زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یو ډېر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم، ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه. اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم، دا اصلا د پرتلې وړ نه دی. دلته ژورنالیزم په اکاډمیک بڼه تدریسېږي او ډېر مشخص موضوعات لري، مشخصې څانګې لري. موږ په افغانستان
فکر نه کوئ، شهاب صاحب فکر نه کوئ چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې، یعنی په ټوله د مطبوعاتو او د رسنیو په برخه کې، دغه مزل چې پیل شوی په تېر جمهوري نظام کې او ډېر مخ په وده روان و، یعنې د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زموږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه. دغه چې تاسو اوس وایي، آیا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل، یا تقریبا هغه څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي وو د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل، او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه، د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې، له شک پرته چې موږ په تېرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران وه، بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی، د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی. مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ، د ازادۍ له پلوه، د کیفیت له پلوه، د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وې. لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده، او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي، زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي، او دا په خپله هغه مسؤولین هم درک کوي، د جمهوریت په وخت کې هم درک کوه او ښایي اوس یې هم درک کړي. زموږ په هېواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي، یا په راډیو کې ولولي، یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي. تر دغه ځی پورې منحصر شوی دی. موږ ژورنالیزم داسې ونویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو، مثلا د طب ژورنالیزم څنګه دی، د حقوقو ژورنالیزم څنګه دی، که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو، یا مثلا هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو، لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو. دلته هره برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري. ولې زموږ په هیواد کې همدغه دوه رشتې دي، راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي. دا به په هره برخه کې کار کوي، دا به حقوق هم کوي، دا به طبي ژورنالیست هم وي، دا به قضایي ژورنالیست هم وي، دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي، دا به سیاسي چارو ژورنالیست هم وي.
مسلکي شوی نه دي، یا هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی ولاړ شي هلته زده کړې وکړي. په هر صورت کراشو دې ته چې ژورنالیزم مو چې ولس وروسته مو کار مو هم وکړ پکې د فاکلټینه چې فارغ شولې.
دقیقا کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه، زه دولسم ټولګي کې وم غالبا، چې ما په هماغه ګربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ. تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر راډیو ټلویزیون کې کار وکړ. بیا مې قرار قرار له نړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې. له نړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او پتوګاولو کې کار کولو. ځینې رسنۍ په هغې وخت کې 2018 کې، بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم. ما به ځینو لویو رسنیو سره، لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله، کومک مې کوه. مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی شم، چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې، یا د ایم آی سی ټی په نوم یو جرمني نهاد و، د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې سې افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ، له مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز له نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کوم، دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم، ښایي دا زما د نن ورځې فکر وي، ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
د شخړو تاسو ویلې، د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله؟ او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو، معمولا لویې شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي. ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدای شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانۍ او په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستري بشپړه کړله، هغه په نړیوالو اړیکو کې وه، او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. په ماسترۍ سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه قرار قرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده، د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران زېږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته، ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې. ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکي، ویښیي چې ښه له کوم ځای نه دا را پیدا کېږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته، او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې امله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره، چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت ته؟ له شخړو راوتلی یو هیواد دی، نسبي سوله امن پکې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدای شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت، یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایداره ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ سي، چې هغه فقر دی، هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دي. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې کې. منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس اوس صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولای شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي، آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده؟ څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل. نو دغه هغه تعریف زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو. دا یو مرحله ده چې جنګ پکې درېدلی، جګړه پای ته رسېدلې، جګړه ختمه شوې، ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا ښه هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول، افغانستان کې سره له دې چې د سولې کوم تړون دي بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون شته، نو هغه څه چې دې هېوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی افغانستان کې اوس جګړه درېدلې. اساسي خبر دا ده چې جګړه درېدلې، د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه پکار دي هغه لږ سری کار یي، هغه یو مشترک کار یي د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ، چې په هغې کې صحیح ده چې ټول خلک به 100% موافقت نشته، ولې اکثریت موافقت شته. هغه څه چې اړینه ده تر اوسه فکر کوم چې نه دي تعقیب شوي، خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ښه ګټه واخیستل شي او هغه میتودونه چې نورې نړۍ کاپي کړي دي. زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادوم. دا صحیح ده چې افغانستان خپل کلتور لري، خپل دین او مذهب لري، هغه جلا برخه ده، په هغې باندې باید ټول افغانان ودرېږي او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري، ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو او هغه باید له نړۍ زده کړو. شمالي آیرلینډ څه وکړل، د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول، د هغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن ترمنځ سوله وشوه، هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل؟ آیا موږ هغه کاپي کولی شو؟ شمالي آیرلینډ د ګوډ فرایډې اګریمنټ چې کوم و، آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او که نه؟ دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب، چې هغه باید مد نظر ونیول شي تاسو موږ د یو باثباته افغانستان ادعا وکړو.
تاسو په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده. اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله. په تېرو 20 کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو، هغه فرصتونه د لاسه ووتل. اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی، ولې دغه فرصتونو نه استفاده نشي کېدلی د افغانستان په ګټه، د افغانستان د سوکالۍ، د افغانستان د ښېرازۍ، د ښې راتلونکي لپاره؟
مجری صاحب محترم، په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تېرېدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي. موږ له بده مرغه چې 2-3 کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو، اوس خو جنګ درېدلی دی، دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی، منفي سیوری غوړولی، چې هغه سیاسي قشر هم دی. سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واک کې هغه ته ټول شی سم ښکاري. ما یو وخت کې د ولسمشر، د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلود، نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره، نو څه تفاوت پکې شته؟ د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي، یعنی مانا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو. او دغه مشکل په افغانستان کې شته، څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي، فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور رارسېږي هغه ټول سم دي او د دوی ټول ستراتیژۍ او پالیسۍ او افکار سم دي. د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی، هر انسان نیمګړتیاوې لري، هر انسان مثبت ټکي هم لري. او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي، د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي، او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبره وي. اوس همدغه مشکل ماته همداسې ښکاري، ځکه دغه مسائل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي، دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجادوي، او کله چې دا فاصله ایجاد شي بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسېږي، هغه عین برخورد کوي له ملت سره. نو دا فاصله باید له منځه ولاړه شي. د ولس او حاکم ترمنځ باید ورتل نه وي، او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي، حداقل باید یو وری واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی، موخه یې څه ده، آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي. د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول، دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه.
شهاب صاحب، ډېر سیاسي نشي کراشو، تاسو د وردګ پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی، هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي، که په دې ارتباط راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه.
یو هغه څه چې زه همیشه په د خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم، هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي. موږ په غالبا 2014 که 2014 کال و، دا مې دقیق نه دی په یاد، یو د ځوانانو یوه ډله وو، دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې. دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو. موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو، چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شی وو چې موږ جوړ کړل. دا خلک اکثره یې په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو، دا ځوانان. نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وو، کسې ګورې موږ تاسو دغلته یو پوهنتون ته ضرورت لرو، چای مخکې هم غوښتنه کړې وه، دغه پوهنتون باید جوړ شي، د ولایت خلک ډېر تي لر لر ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري، که دلته یو پوهنتون موجود وي، هغه به هم د دې نه یوازې د دې ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي. او هر ولایت یو پوهنتون لري، په وردګو کې تر اوسه پوهنتون نشته دی. نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد شو. کله چې دا فکر ایجاد شو، موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو، د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو، د دې هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي وو، او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دی. په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د اولینو ملګرو نه وو، دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړ زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون ایجادېږي، ولې پوهنتون لپاره ځمکه په کار وه، ځای په کار و. هلته د ټوپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي، بیا بادام ډاګ راځي، د بادام ډاګ نه وروسته د ټوپ دښته رارسېږي. ټوپ دښته داسې یو ځای و چې هغلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کړ چې دغه بهترین ځای دی. بیا د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګ ولایت استازي په ولسي جرګه کې، دوی لاړل هلته د پوهنتون د بنسټ ډبره کېښودله په یو شاړه دښته کې. نو بیا د لوړو زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لرله چې اوس دلته د ودانۍ جوړ کړي یا کار وکړي. ځوانانو همدغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 1500 کسانو پورې ورسېدلو، بیا وروسته دا شمېر نور هم ډېر شو. موږ یو بل ابتکار وکړ، هغه دا اوسې له سوداګرو څخه، البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه، موږ د پسپنه غوښتنه وکړه، د مرستې او کومک غوښتنه وکړه، او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه. په 2018 یا 2019 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو. پیلې کې موږ د وردګو پوهنتون ته تر $1.5 لک په یوه غونډه کې پسپنه راټوله کړله، او سوداګرو هغه راکړلې. په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی، وفات شوی دی، جاوید اندیش نومېده، د کاروان پوهنتون مشر. هغوی $50,000 شاوخوا مرسته وکړله. حاجي خان وردک د ولسي جرګې غړی وو، شاوخوا $50,000 هغه هملته نقد په غونډه کې وسپارل. ډاکټر صاحب عبیدالله کلیمزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله، خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه. بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله د پوهنتون ته، او قرار قرار پوهنځي منظور شول. پوهنتون ته رئیس پیدا شو، استاد عنایت رحمان معیار، د پوهنتون استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس به هم کابل پوهنتون کې استاد دی، دا د پوهنتون لومړنی رئیس وټاکل شو.
لومړی ځل چې دا پوهنتون په وردګو کې تاسیس شو،
دا لومړی ځل و د وردګو په ټول تاریخ کې چې په دغه ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شو، او هغه یو دولتي پوهنتون و. او بیا د ټول ولایت لپاره، هغه که د ولسوالۍ وې که د میدان ښار و، د دې محصلین هلته جذب شول، او د ټول افغانستان محصلین.
کومې څانګې پکې لومړی ځل فعال شوې؟
په لومړیو کې د کرنې پوهنځی و چې اولین محصلین یې درلودل. بیا د ښوونې او روزنې پوهنځی هم ور زیات شو. نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي. خو اوس چون دا پوهنتون موږ سره نو ډېر اړیکه نه ورسره لرو ولې
خبر نه اخلي.
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوې ده. ستونزمنه په دې معنا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت رسیږو بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي. موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل
خو خبره ده وایي چې څوک چې نیالګۍ کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي ځکه چې هغه نیالګۍ باید غټ شي. دغه نیالګۍ تاسو کینولی دی؟
موږ نیالګۍ کینولو، نیالګۍ مو غټ کړ، نیالګي میوه وکړه، اوس یې د میوې وخت دی، میوه نور خلک خوري، دا زموږ لپاره ویاړ شی.
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره راته ووایه. خاطرې به ډېرې
چې ترخه خاطره نه پوښتې نوري صاحب،
هغه به هم پوښتنه وکړو. دغه خوږې نه به شروع کړو.
د افغانانو په ژوند کې خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې. نو زه به هم داسې وایم، دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي، راضي او هر هغه څه چې ترلاسه کړي وي هغه په خپلو مټو وي، نه یې د چا مرسته پکې اخیستې، نه یې په چا غږ کړی، نه د قومندان زوی، نه د یو چنګسالار زوی، او په خپله یو څه کوي، ترسره کوي او خلکو ته د خدمت چوکه ګرځي. دا فکر کوم ډېر د خوښۍ ځای دی. زه اوس هم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډېرو برخو کې مرسته کوم، او پرته له دې چې کوم امتیاز واخلم، پرته له دې چې کوم څوک ماته یا معاش راکړي یا یو مسؤلیت مې، زه دا مرسته کوم. کله چې زه له یو اړ سړي سره مرسته کوم دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه، او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم.
او ترخه خاطره لري؟
ترخی خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب، خو ترخې به ترخې پرېږدو، همدغسې ښې دي.
تاسو د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وئ جرمني ته؟
دقیقا زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی یم.
جرمني کې غواړي پاتې شي او که بیا هم بیرته ځي وطن ته، بیرته افغانستان ته؟ فکر کې لري؟
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم وي، هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره، او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې، له خپلو خلکو او له خپل محیط پرته بل هېڅ ځای سړی نشي موندلی. دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې، ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي. کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو، کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو، یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو، ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پوهنتون کې دلته د بل ماسترۍ لپاره داخله وکړه، هغه مې ورسوه تر یو ځایه پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنې دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي راتلونکي نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به د خپل وطن او خپلې خاورې حس نه لري، ولې د خاپوړو له ځای سره چې د انسانانو کوم حس تړلی وي هغه له هر چا سره پاتې کېږي، او هر وخت به د هر انسان تلاش دی چې بیرته هغه د خپلو خاپوړو په ځای او وطن او خاوره او خلکو سره په آرامۍ کې له کوم ویرې ډار او پرته د ټولو اړینو امکاناتو په لرلو سره ژوند وکړي. دا به زه فکر کوم چې د هر انسان آرزو وي.
په دې هیله قریب الرحمان صاحب چې ستاسو دغه آرزو او د تاسو په څیر د ډیرو نورو افغانانو دغه آرزو هم پوره شي. له تاسو یوه دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته.
ساقی پمے کدکی میو